وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. جناقه الکوزه د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د سخت واورو ورېدو له امله د سالنګ لوی لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په کابل کې د تیلو او اوبلن غاز بیې راټیټې شوې دي او ایران په هرمز تنګي کې پوځي تمرینات پیل کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د سخت واورو ورېدو له امله د سالنګ لوی لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د سالنګ دواړو خواو ته زیات شمېر موټر او نقلي وسایط ولاړ دي او چارواکي ورته د تلو اجازه نه ورکوي. تر اوسه د مالیه او ځاني تلفاتو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. تیر کال په سالنګ کې د زیاتو واورو او برف کوچونو له امله یو شمېر کسان مړه شوي ول. په عین حال کې په بدخشان، فراه او هرات ولایتونو کې د زیاتو واورو ورېدو خبرونه هم خپاره شوي او د بدخشان ولایت د 12 ولسوالیو مواصلاتي لارې له مرکز سره تړل شوي دي. د امریکا د حکومت د محاسبې اداره ویل افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د تجهیزاتو او وسایلو پر ایستلو به شاوخوا شپږ میلیارده ډالر ولګیږي. د دې ادارې په یو تازه راپور کې چې جزئیات یې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپاره شوي، راغلي چې امریکا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې په خپلو پوځیانو او د هغو پر تجهیزاتو شپږ سوه میلیارده ډالر مصرف کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي او د هغه هیواد له جمهور رئیس باراک اوباما سره به په امنیتي تړون خبرې وکړي. راپورونه وایي د افغانستان او امریکا جګپړو ډیپلوماتانو د دوو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په شرایطو خبرې کړي دي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس کرزی د جنوري په اوومه واشنگټن ته سفر وکړي او له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو جنګي ماموریت پای ته رسیږي، په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو د څرنګوالي په اړه به خبرې وکړي. ویل شوی چې د دواړو خواو ترمنځ په دې خبرو کې تر ټولو حساسه موضوع د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت مسله ده. په کابل ښار کې یو ځل بیا د پټرولو بیې راټیټې شوې، خو د نورو ضروري شیانو بیې په خپل حال پاتې دي. سوداګرو د جمعې په ورځ په ژواک خبري اژانس ته ویل تېره اونۍ د یو لیټر پټرولو بیه شپږ پنځوس افغانۍ وه، خو دا مهال پنځه پنځوس افغانیو ته راټیټه شوې او دغه راز یو لیټر ډیزل چې په یو شپېتو افغانیو پلورل کېدل د جمعې په ورځ یې بیه شپېتو افغانیو ته راټیټه شوه. د کابل ښار په تایمني واټ کې یو سوداګر وایي یو کیلو اوبلن غاز تیره اونۍ پنځه شپېته افغانۍ وه، خو په روانې اونۍ کې دوه شپېته افغانیو ته ټیټ شو. خبرونه د ازادي راډیو اوري. د وی نړیوالې جنایتکار ډلې مشر چې له افغانستان څخه روسیې ته نشئ مواد وړل په یو لړ خاصو عملیاتو کې په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی. د روسیې د نشئ موادو پر ضد د مبارزې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د عطابې ګل محمدوف په نامه د قاچاقړونکو د وی نړیوالې ډلې مشر په متحده عربي اماراتو کې نیولی. د روسیې د امنیتي چارواکو په وینا دوی له تیرو څو کلونو راهیسې د ګل محمدوف د نیولو په لټه کې ول. دوی وایي محمدوف د منځنۍ اسیا له لارې د افغانستان مخدره مواد روسیې ته وړل. د نوموړي د نیولو لپاره په عملیاتو کې روسي امنیتي مقاماتو، انټرپول یا نړیوالو پولیسو، د امریکا د متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مامورینو او دغه راز د متحده عربي اماراتو د کورنیو چارو وزارت مامورینو برخه لرله. د روسي چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې شاوخوا 900 کیلوګرامه خالص هیروین د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د ایران دولتي خبری رسنۍ وایي د دې هیواد سمندري ځواک په هرمز تنګي کې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د فارس د خلیج له دې تنګي څخه د نړۍ د تیرو د صادراتو یو پر درېمه برخه تیریږي. راپور وایي په پوځي تمریناتو کې جنګي بیړیو او پتلونو او الوتکو برخه اخیستې او نن سهار پیل شول. د اسلامي جمهوریت خبری رسنۍ د ایران د سمندري ځواک د قمندان حبیب الله سیاری لخلی وایي د پوځي تمرینات به په هرمز تنګي، عمان خلیج او د هند سمندر په شمالي برخو کې د چهارشنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. ایران چې له نړیوالې ټولنې سره د اټومي پروګرام په سر پلانجه کړی مخکې غوښ کړی و چې د هرې بهرنۍ حملې په صورت کې به د هرمز تنګی وتړي. د امریکا متحده ایالاتو په تېرو کال کې په خلیج کې خپل پوځي حضور زیات کړی او د جنګي الوتکو وړونکي دوی بیړۍ پکې ځای پر ځای کړي دي. په زرونو سنی عراقیان په دې هیواد کې د شیعه واکمن رژیم لخوا د سنیانو د شاته کولو په اعتراض کې په سترو ښارونو کې مظاهرې کوي. په زرونو سنیانو د جمعې په ورځ د اردن او سوریې ترمنځ غځېدلې لویه لاره وتړله. په فلوجا کې مظاهره کوونکو د صدام حسین د وخت بیرغونه او د سوریې د سنی مخالفانو شعارونه پورته کړل. په موصول کې شاوخوا درې زرو مظاهره کوونکو د نیول شوو سنیانو د خلاصون شعارونه ورکړل. دوی دغه راز د عراق د صدراعظم نوري المالکي د رژیم پر ضد غږونه پورته کړل. په ټکرت او سامارا کې هم د حکومت په ضد مظاهرې وشوې. د مصر د بهرنیو چارو وزیر محمد عمر په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره وکتل. له کتنې وروسته لافروف خبریالانو ته وویل دواړه وزیران په سوریه کې د سیاسي ثبات د عملیې د پرمخ بیولو په مقصد د سمدستي اوربند په ټینګېدو سلا شول. لافروف دغه راز وویل نړیواله ټولنه باید د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کولو فشارونه بند کړي او د خبرو لپاره باید شرایط وضع نه کړي. نړیواله ټولنه باید هیڅ ډله وینو تویدو ته ونه هڅوي او شرایط هم باید وزن کړي. نړیواله ټولنه باید په جګړو کې ښکیل ټول اړخونه وهڅوي، له هغې لارې سره ځانونه عیار کړي چې د جنیوا اعلامیې کې بیان شوې ده. په تېر جون میاشت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو او د منځني ختیځ ځینو هیوادونو استازي په سوریه کې د یو انتقالي حکومت جوړولو په لارو چارو سلا شوي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل مسکو او قاهره د اسرائیل او فلسطینیانو د شخړې په اړه یو شان دریځ لري. د مصر د بهرنیو چارو وزیر په اسرائیل غږ وکړ چې په لویدیځه غاړه کې د میز ځایونو پراخول باید بند کړي. او د روسیې پخوانی دفاع وزیر اناتولی سردیوکوف د 100 میلیونو ډالرو جال په تور نن د پلټونکو پوښتنو ته له ځواب ویلو انکار وکړ. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویل شوي سردیوکوف چپ پاته و او دا ځکه چې مدافع وکیل یې د ناروغۍ له امله حاضر نه شو. نوموړی به د جنورۍ په 11مه یو ځل بیا د شاهدۍ لپاره احضار شي. سردیوکوف په تېر نومبر میاشت کې د یوې دسیسې له رابر سره کېدو وروسته د جمهور رئیس پوتین لخوا له دندې لرې شوی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ساده رادیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې په خبرونو کې مو اوریدل چې د سالنګ لوی لاره تړل شوې ده. سالنګونو په شمول د افغانستان په ګڼو سیمو کې درنې واوري او بارانونه ورېدلې دي چې ستونزې هم په ځینو سیمو کې پیدا کړې دي. له فراه، خوست او سالنګ څخه به درته رپورټونه ولرو. امریکا له هغې ایټالیایي کمپنۍ سره قرارداد فسخ کوي چې افغانستان ته د هوایي ځواک لپاره ترانسپورتي الوتکې استي. په دې اړه یو رپورټ لرو. دوه افغان پیلوټان چې په امریکا کې د پیلوټۍ 13 میاشتې کورسونه پای ته رسولي وایي چې افغان هوایي ځواک ورته توجه نه لري او د خپل مسلک پر ځای په کور ناست دي. دا رپورټ هم را سره دی که وخت وو نور رپورټونه به هم د افغانستان په اړه ولرو او د پاکستان څخه به هغه خبره هم وڅېړو چې وایي د 200 په شاوخوا کې وسلوالو د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې د ملیشو پر دریو پوستو حملې کړي دي. دوستانو لکه په خبرونو کې مو شو اوریدل وای چې د درنو واورو او طوفانونو له کبله د سالنګ لوی لاره چې کابل د افغانستان له شمال سره تړي تړل شوې ده. احمد هنائش چې په دې لارې په خیدون کې پیښې لنډې څاري هم د اوس را سره د ټلیفون په تماس کې دي. هنائش صاحب خبرونه تستړي مشي کوریدونکو ته د سالنګ د لوی لارې او په دې لارې د واورو او طوفان په اړه ورسې حال ورکړي.
د طوفانونو لامل نن ورځ ټولو په مکمل پتوګه د سالنګ لاره بند ده او د سالنګ لاره چارواکو د دې لپاره ته وایي چې د سلګونو کسان ته د مسافرین هغوی اجبارل شوي دي خو بیا هم مسافرین ډیره هغه ډیره په دیوارو او د طوفانونو په ځینې کوټو کې باندې چې هغه د کوټې د نجات کوټې برابر کړې و مخکې د سالنګ چارواکو او د مسافرینو کورنۍ ډیره اندښنه لري او هغه وایي چې ډیره اندښنه لري چې خدای نخواسته هغه تلف ونشي.
لاره خو ستړلې ده. څه فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي او کنه تړل کېدل به دوام وکړي؟
د سالنګ چارواکو وایي چې د طوفانونو د غدي باید په دې خاطر چې طوفانونه معلوم نه دي چې څه وخت هغه پیدا کم شي په دې خاطر هغه څه ویلی نشي. وایي کله چې طوفانونه کم شي بیا هغه وایي چې د سالنګ لاره باید خلاص شي.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. زموږ خبریال احمد هنایش وو چې ویلې د سالنګ لوی لاره دا مهال تړلې ده او یو شمیر مسافرین چې په دې لاره د تک په حال کې وو د واورو د زیاتېدو له کبله د نجات په کورونو کې یا د نجات په خونو کې چې مخکې له مخکې د سالنګ په شاوخوا کې جوړ شوي دي هلته ساتل کیږي او چارواکي وایي چې په دې لاره تلونکي مسافر هغه چې په واورو کې بند پاتې وو خوندي ځایونو کې دي خو نور لاره تړلې ده او دوی له خلکو نه مغوښتي دي تر څو پوري چې دا لاره نوي پرانستل شوي د سالنګ په لور دی د تلو تکل نه کوي. په فراه ولایت کې امرستوي ورختون لامل د دغه ولایت د پرچمن ولسوالي لارې بند شوي دي. د دې ولسوالي اوسیدونکو وایي دوی وس په اسانۍ سره نشي کولای تر مرکز ځان ورسي. احمد شاه فطرت نور حال راکړي.
ورسته ورشتونه د فراوره د پرچمن ولسوالۍ خلکو د ستونزې زیږه ولیدي. د پرچمن ولسوالۍ خلک وایي دغه ولسوالۍ ته تلونکي ټولې لارې واورو بندې کړي او دوی نشي کولی په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي. عبدالحمید حمید د فراه ولایت دولتي شورا مرستیال او د پرچمن ولسوالۍ د خلکو استازی وایي چې دولت باید د پرچمن ولسوالۍ د خلکو ستونزو ته پام وکړي. د هغه په وینا خلک اوس د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
کوتل وزمین او کوتل دوخاري او یجن به ای باریدن برف مسدود ګرځي.
د وزمین او دوخاري کوتلونه د وروستیو واورو د ورش له امله بند شوي او د خلکو په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي. خلک مجبور دي چې ځینې سیمې په خپله د واورې پاکې کړي. د دولت څخه غواړو چې ژمنې مرستې دې هلته ورسوي او هغه لارې چې بندې سوي د خلکو سره یې په خلاصولو کې مرسته وکړي. له بلې خوا په تېرې اونۍ کې د فراه ولایت والي محمد اکرم خپلواک د پرچمن ولسوالۍ څخه د لیدنې پر مهال خلکو ته ژمنه ورکړه چې د دوی سره به مرسته وکړي. د فراه د والي په وینا هغه ټول امکانات چې دولت یې په واک کې لري د پرچمن ولسوالۍ څخه یې نه سپموي.
به جا نمیتم منطقه یک تعارضی که با شما داریم و از امکاناتی که در ولایت باشه از پرچمن دریغ نمیتم.
موږ ډېرې وعدې نه ورکوو. یوه ټینګه ژمنه چې کوم هغه دا ده هغه ټول امکانات چې موږ یې په لاس کې لرو د پرچمن څخه یې نه سپموو. زما خاصه پاملرنه به کوه ګلستان او پرچمن ولسوالیو ته ده، ځکه په دې سیمو کې کار نه دی شوی او په دې برخه کې موږ ډېر پلانونه تر لاس لاندې لرو. د فراه ولایت پرچمن ولسوالۍ کابو 80,000 نفر نفوس لري او د فراه ولایت د مرکز څخه 2500 کیلومتره واټن لري. دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې غرنۍ دي او هر کال د ژمي په موسم کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي.
و موردل چې د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي د لارې له بندېدو شکایت کوي. د خوست بیلابیلو سیمو ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې د بارانونو پر مهال د خوړو او سیلابونو د راوتو له کبله د دوی لارې او سړکونه هم بندېږي او نشي کولی یوې بلې سیمې ته تګ راتګ وکړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه له خوست نور تفصیل راکوي.
کلایبی خو بزګران او کروندګر د کال په بیلابیلو موسمونو کې بارانونو ته خوشحالیږي. بل لوري ته لدې کبله چې د خوست اکثره ولسوالۍ د خوړونو او سیلابونو په واسطه له خار څخه بیلیږي، نو اوسیدونکي یې په باراني ورځو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان وي. په باراني ورځو کې خلک په ساعتونو ساعتونو منتظر پاتې کیږي تر څو د اوبو حجم لږ شي او وروسته په هغو خوړونو باندې پلي او د موټرونو تګ او راتګ پیل شي. دا په خوست کې یوه داسې دایمي ستونزه ده چې اساسي حل لارې ته اړتیا لري. په دې اړه څو تنه ځایي اوسیدونکي داسې وایي.
ریب نخیل اوسیدونکو هم د لکانې طرف ته میږ پال نه لرو، کله چې شګیره وشي موږ ته ډېر تکلیف وي، موږ نشو کړای چې مریض په ښه توګه بزر ته زر اجر ور.
د ګربز اوسیدونکی هم په الحال زموږ لاره چې کومه ده د یکدنو کلي لاره ده، اوس په الحال موږ سر شوي یو، ناروغان مریضان موټرې ولاړې دي.
د چارو کتونکی نصیر احمد روخان وایي چې خوست په بیلابیلو موسمونو کې تیز بارانونه لري، نوموړی د ستونزو د هواري لپاره د اړوندو ادارو د اقداماتو غوښتنه لري.
د دې لپاره چې خوست سره ونښلول شي په موسمي بارانونو کې د خلکو ټولنیزې ستونزې ته یو برید راکم شي، وړاندیز مې دا دی چې دولت باید خپل مکلفیت په اساس باندې د خوست ولایت په مختلفو سیمو کې پلونه له سره ورغوي.
سره دې چې د خوست ولایت په شمېر سیمو کې د پلونو جوړولو موضوع په تېره یوه لسیزه کې تل یاده شوي او خلکو له ځایي ادارې څخه مکرر غوښتنې کړي، خو په ټوله کې د فواید عامې ریاست په دې کار کې پاتې راغلی. په اړه یې د یادې ادارې مشر انجینیر مامورشاه داسې وایي.
وستي برني مسمونه لري او نو یار بندې اسماعیل خیلو پال جوړ شوی ده، ډډولو د دوه منده پال جوړ شوی ده، لاکانو متون پرم با خپلونه وزارت پیدامه یونپس پو پرگرام که دا پلونه سروی شویدی و دیزین شویدی بدجه دی پارا بانگ جهانی دلگل شوید او دره لوی پلونه او یو سرک چه دا دره لوی پلونه چه پدیغی که یو سیگه پال شامل دا و بلی متون پال دا و دا ایوب خیلو پال وزارت پیدامه آقا هم یونپس دا ولی کل چه خوابداوی چه دا آقا پلونه هم سروی و دیزین شوید.
د یادونه ورده د خوست په شمیر سیمو لکه متون، خانی خوړ، خلبی سات، علی شیرو، زازی میدان، تنیو او د آبخیرو دلار پوغدو کې لوی خوړونه موجود دي چې په بارانونو کې لارې د سیلابونو له امله تړل کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکا له هغه ایتالیایي کمپنۍ سره قرارداد فسخ کوي چې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره ترانسپورتي الوتکې چمتو کوي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایتالیا له الینیا کمپنۍ سره د دې لپاره قرارداد نه تمدیدوي چې د کمپنۍ په وخت افغانستان هوایي ځواک ته الوتکې برابرې نه کړي. اسمت ساروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا پوز وی له هغه پلان ته شوی چې پر اساس د افغانستان د هوایي ځواک لپاره ایتالیایي ترانسپورتي الوتکې اخیستلې. څو په داسې حال کې چې امریکایي پوزیان له افغانستان وځي، افغان امنیتي ځواکونه لا زیات پر ځان متکی شي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د هوایي ځواک یو ویندوی اډوارد ګولیک وویل امریکایي دفاعي چارواکو د ایټالیا الینا کمپنۍ ته خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک لپاره د شلو بیا ترمیم شویو ترانسپورتي الوتکو د ساتنې او ملاتړ قرارداد د مارچ په میاشت کې د پای ته رسیدو وروسته نه تمدیدوي، ځکه چې الینا کمپنۍ په کافي شمېر د الوتنې وړ الوتکې نه دي ورکړي. دا پریکړه وروسته لدی وشو چې ایتالیایي کمپنۍ له څو ځل هڅو سره سره ونه توانېده چې لازم شمېر الوتنې ته پوره تیاری الوتکې مهیا کړي. ایتالیایي شرکت یو شمېر سی وویشت ای باری الوتکې چې دوه ماشینونه لري د امریکا په پیسو د افغانستان د هوایي ځواک لپاره ترمیم کړي، خو دا الوتکې چې ټاکل شوې وه د افغانستان هوایي ځواک ورڅخه د بار او د پوځیانو د انتقال لپاره کار واخلي سرش په میاشتو میاشتو په مځکه ولاړې وې، ځکه چې نه یې سمه څارنه کېده او نه یې اضافي پرزې لرلې.
دوا افغاني پيلوټان چې په امریکا کې د پيلوټي اتلس میاشتې کورسونه پای ته رسولي وي چې افغان هوایي ځواک ورته توجه نه لري او د خپل مسلک پر ځای په کور ناشې دي. دا خو د سرګندونو جزئیات هم د اسمت ساروان په بل ریپورت کې اورو.
دوی افغان شزی چې په ورستیو کې په امریکا کې د پيلوټي زده کړې کړې وای چې افغان هوایي ځواک هېر کړی دي. سوریا صالح او معصومه حسینی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هلیکوپټری د پیلوټي اتلس میاشتنی زده کړې کړي، په ورستیو لسو کلونو کې د افغانستان لومړنۍ ښځینه پیلوټانې دي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې یو ویشت کلنه معصومه حسینی او شل کلنه سوریا صالح وایي باورې نه کېږي چې د افغانستان هوایي ځواک به ورته شا اړولی وي. دوی وای ممکن لدې کبله هېری کړی شوی وي چې د افغانستان د هوایي ځواک چاري اورو پر مخ روان دي. ورسپانه وای چې د افغانستان په نشته یو لکو اچیا زره کسي زمیدي اردو کې یوازې زر تنه شزینه ځواکونه دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره شزینه پیلوټانی د اویایمې میلادي لسیزې په پای کې وروسل شوې، خو اوس لډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د افغانستان د هوایي ځواک لپاره شزینه پیلوټانی روزل شوې دي. هرې وې په پوځي هلیکوپټر کې 204 ساعته پرواز کړی. دوی چې په ټکساس او الاباما کې د امریکایي شزو څخه پیلوټي زده کړي او د اکتوبر له 28 بنيټي څخه افغانستان ته تللي، وخت په کور کې د کورنۍ لغړو سره تیروي، کتاب لولي، تلویزیون ګوري، د کور کار کوي او کله کله هم د سودا لپاره بازار ته وځي. سوریا صالح وای د سشکاري چې دوی ته ډیره اوږده رخصتي ورکړي وي. معصومه حسینی بیا وای د خپل هواد لپاره په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره سخت هلې ځلې کړې، نه غواړي چې اوس په کور کې پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو د 2012 ایسوي کال یوازې درې ورځې پاتې دي او پای ته رسیدلې ده، خو د فارین پالیسۍ خبرونه په یو سرلیک کې دا پوښتنه کړې چې آیا دا کال د افغانستان لپاره یو ښه کال و کنه. دا چې د خبرونه جواب سموندلې له جانقه الکوزی نه بیوورو.
دا چې 2012 کال مخ په ختمېدو ده، په افغانستان کې د ډیره تشپېتو زرو امریکایي عسکرو په اړه باید فکر وکړو چې د کندهار او کابل په څیر ځایونو کې له خاورو دړو ډکو پوستو او قشلو کې پراته دي او د نوي کال د رخصتۍ ورځې شپې د خپلو کورنیو او عزیزانو څخه لري په مسافرۍ کې تیروي. فورن پالیسی لیکي 2012 کال د افغانستان لپاره مصروفه کال و. متحده ایالاتو پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې به د خپلو عسکرو شمیر یو پر درېمې برخې ته راټیټ کړي. افغانانو له بهرنیو ځواکونو څخه زیات مسؤلیتونه ترلاسه کړل. د ناتو پر مخ د پاکستان ترانزیتي لار بیرته پرانستل شوه او دغه راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکاریو تړون لاسلیک شو. خو له دې ټولو سره سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا امریکایانو په رښتیا هم دا جګړه ګټلې ده؟ خبرونه لیکي په دې اړه قضاوت یا پریکړه چې افغانستان په کوم حالت کې ده اسانه کار نه ده. د امریکا دفاع وزارت د روان کال دسمبر میاشت کې کانګرس ته په خپل شپږ میاشتنی راپور کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ارزونې په اړه وویل د افغان پوځ یوازې یو لیوا په بشپړ ډول مجهزه او چمتو ده چې د بهرني ملاتړ پرته عملیات پر مخ بوزي. خبرونه لیکي انتقاد کوونکي په دې باور دي چې دا په خپل په افغانستان کې د ملي پوځ د پیاوړتیا او پراختیا په کار کې د امریکا ناکامي ښیي. فارن پالیسی لیکي دا هم باید ومنو چې د افغانستان ملي پوځ او ملي پولیس په ډېره ښه توګه د پراختیا او پرمختګ په حال کې دي، خو دا هم حقیقت ده چې افغانستان تر اوسه کافي هوایي ځواک او لوجستیکي ملاتړ نه لري. د خبرونې په باور د افغانستان لپاره د یو غښتلي او مجهز امنیتي ځواک جوړول د ناتو او متحدانو په لومړیتوبونو کې شامل نه و، خو دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمیر ټاکلي حد یعنی 350,000 ته رسیدلی دی. فارن پالیسی خبرونه لیکي د افغانستان د ملي پوځ د عسکرو تلفات په 2008 او 2009 کلونو کې د کال شاوخوا زر تنه و، خو په 2010 او 2011 کلونو کې 1,500 ته او په 2012 کال کې 3,000 ته پورته شو. خبرونه زیاتوي ځینې کسان ممکن داسې وانګیري چې د افغانستان د ملي پوځ دا تلفات د دښمن په مقابل کې ناکامي ده، خو مسله اصلا ډیره پیچلې ده. د پوز د ستر تلفات خي چې افغان سرتيري د خپل وطن د خدمت لپاره سخت ژمن او متعهد دي. البته زیات شمیر تلفات دا هم سرګندوي چې دښمن لا هم سرکشه او خطرناک دی. په عین حال کې د افغان پوز د لیکو څخه په بهرنیانو باندې له حملو سره په روان عیسوي کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو تلفات کم ول. فارن پالیسی وړاندې لیکي د افغانستان اقتصاد یو شان تصویر نه لري. خو خبره دا ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې د شپږو او اتو ترمنځ وه، خو بده دا ده چې دا اقتصادي وده تر ډېره ده په افغانستان کې د ستر بهرني حضور او د اپینو په تولید ولاړ دی، او تر ټولو بده خو لا دا ده چې په افغانستان کې پراخ اداري فساد حاکم دی او له همدې امله د هیواد شتمنۍ اړو خلکو ته نه رسیږي. خبرونه زیاتوي بل د خوخي خبره ده چې د افغانستان د نفوسو په سلو کې نوي کسان لومړنۍ او روغتي خدمتونو ته لاسرسي لري او دې خدمتونو ته خپل کورونو څخه په خو هم تلای شي. شاوخوا 10 میلیونه کوچنیان په خوځیو کې شامل شوې دي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د جمهور رئیس کرزی د حکومت د لاسترارونو له تشریح کولو وروسته لیکي په افغانستان کې هغه مهال سوله ټینګېدای شي چې گاونډیان په دې هیواد کې د خپلو ګټو لپاره جګړې بندې کړي. د خبرونې په باور د افغانستان په شخړې کې د پاکستان دریز یو څه بدل شوی او په سرحدي سیمو کې ستره تاکتیکي همکاري پیل کړې، خو له دې سره سره په هیواد کې د امونیم ناتریت سره تولید چې په افغانستان کې ورڅخه په بمی چاودنو کې کار اخیستل کیږي نه دی بند کړی. اسلام آباد دغه راز حقانی شبکې ته په قبایلي سیمو کې د فعالیت اجازه ورکړې ده. فارن پالیسی د تحلیل پورسته برخې کې لیکلي دا چې موږ د 2013 کال زنګ ته چمتو کیږو د افغانستان لپاره هیلي تیار بریخي. دا هم ګرانه ده چې وایو په دې هیواد کې د خو خبرونو وزن په بدو زیاتیږي، خو بیا هم د هیلو څرک پکې لګیږي. هر څوک که وکړی شي چې د افغانستان د راتلونکي اټکل وکړي هغه به جادویي کمال ښکاره کړی وي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو افغانستان ته د بې کیفیت درو درملو له واردېدو شکایت کوي. دوی وایي سره له دې چې دغه درمل په لوړه بیه خرڅیږي خو اغیز نه لري. په دې اړه ناجیه صافی نور تفصیل راکوي.
د امیر روغتیا وزارت د پرله پسې ژمنو سره اوس هم د بې کیفیت درملو د واردېدو لړۍ دوام لري او دا کار د ډیرو خلکو د اندېښنې سبب شوی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه درمل چې له پاکستان څخه افغانستان ته راځي او بیا په درملتونونو کې خرڅېږي په ناروغ هیڅ ډول تاثیر نه لري. دوی د امیر روغتیا له وزارت نه په کلکه غوښتنه کوي چې باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
خرڅي څونو مریضان مروز ټول بس کېږي نه مریستیر او په دوی تاثیر نه کوي.
موږ په دې نه پوهېږو چې د کمی اوسېدا په دوانو کې ټول تجارت روان دی. یو میاشت کېږي چې زه ناروغ یم او هیڅ ښه کېږم نه.
هغه شرکتونه ولا دوی راوړي اول خو هغه کپنې سره ټیکه شوی کپنې نه په بدل کې شیخلی زه نوم ناخلم خو د سي ډېر ډاکټرانو موږ ملګری انډیوالان خپل خپلوان چې یاره دغه 3000 پاکټه ګولې یا 2000 پاکټه ګولې د تاسو وباسي موږ ته 5000 روپۍ راته منو دی، ایر کنډیشن منو دی، یخچال منو دی.
په کابل ښار کې د درملو یو تن پلورونکي ډاکټر عاشق الله د انتقادونو تاییدوي، خو وایي چې دوی خپل درمل د پاکستان له معتبرو او لویو شرکتونو څخه واردوي. د هم د امیر روغتیا له وزارت وغوښتل چې د درملو د کیفیت د معلومولو لپاره باید اقدامات وکړي.
دا څه معنی لري چې فرض مثال په افغانستان کې مونږ یو خود دوا ولیکو، سټنډرډ دوا ولیکو، د ملټی نېشنل کمپنۍ دوا ولیکو، مریض نه خکېږي ورسره. همدغه دوا که پاکستان کې یو مریض ته ولیکل شي هلته مریض خکېږي ورسره. دې نه دا معلومیږي چې دغه دوا کې کیفیت موجود نه دی او نه کیفیت شته په دې دواګانو کې. پاکستان کې ملټی نېشنل کمپنۍ ده چې بیر نومیږي، دغه ښه کمپنۍ ده.
په روان کال کې ازادي راډیو پر دې مسلې سوپر لپسې ریپورټونه جوړ کړي، خو د امیر روغتیا وزارت هر ځل د خبره کړي چې د بې کیفیت درملو د واردولو مخه به نیسي او په دې برخه کې به جدي اقدامات کوي، خو تر اوسه دغه لړۍ دوام لري. دا ځل هم دغه ستونزه مو د امیر روغتیا وزارت له ویان کنیشکا ترکستاني سره شریکه کړي چې نوموړي بیا په کلکه ژمنه وکړه چې دوی به یې څارنه وکړي.
متاسفانه چې یو شمیر درمل له قاچاقي لري افغانستان ته واردېږي، زموږ د صحي قوانینو د تطبیق د برخې ځینې ټیمونه یې معذف کړي دي چې درملتونونه یې په خپل او کنټرول کې لري. هغه درمل چې بې کیفیته وي یا په غیر قانوني توګه افغانستان ته واردېږي مخه نیسي او زموږ د پلټنې ټیم فعاله دی او کار کوي.
خو د ننګرهار د امیر روغتیا په روغتون کې یو تن فارماسیست ډاکټر محمد وارث بیا د امیر روغتیا وزارت تورنوي چې د قاچاقتۍ زمینه برابره کړي او د وزارت داخل شته داسې خلک چې پیسې اخلي او د شرکتونو ته اجازه ورکوي.
مشکله خبره ده چې دلته ټول رشوت خوري ده او پیسې تیرول دي. یو شرکت راوړي هلته راجستریشن ورته وکړي د پیسو په زور باندې، وزارت د سیتانه کې کېږي راجستریشن یې کېږي د پیسو په زور باندې، پیسې تیروي هلته ورته راجستریشن او ټول مراحل خلاصه اخلاص.
که څه هم په تیرو یولسو کلونو کې په افغانستان کې روغتیایي خدمات پراخ شوي او د امیر روغتیا وزارت وایي چې 80% خلک د روغتیایي خدماتو تر پوښښ لاندې دي، خو د کتونکو په وینا له یوې خوا د روغتیایي خدمات بې کیفیت دي او له بل لوري په لرو پرتو سیمو کې خلک لا هم لومړنیو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د 200 په شاوخوا کې وسلوالو د خیبر پښتونخوا مرکز پیښور ښار ته نږدې په سیمه ایزو ملیشو په درې پوستو حمله کړې. د وسلوالو دوه امنیتي کسان وژلي او ګڼ شمېر نور عسکرې له ځان سره بیولي. د دې موضوع نور جزئیات فراه هیواد وړاندې کوي.
وسلوالو پېښور ته نږدې پر دریو پوستو باندې د حملې پر مهال د راکټ په شمول له درنو وسلو څخه کار واخیست. ځایي مقام نوید اکبر ازادي راډیو ته وویل دا وسلوالو او پاکستانی ملیشاو ترمنځ د ډزو تبادلې یو ساعت دوام وکړ. په ډزو کې دوه عسکر ووژل سول، یو ټپي سو او نور درویش عسکر وسلوالو له ځان سره په زور یوړل. په دې اړه څېړنې روانې دي. ښاغلی اکبر زیاتوي نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې امنیتي ځواکونو د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي او د تښتول شوي کسانو د راخوشي کولو لپاره مقاماتو د ځایي مشرانو یوه جرګه هم رابلل ده. د پاکستان امنیتي ځواک هم د خبره منلې ده چې د ملیشاو له کمپ څخه درویش عسکر لا درک دي. د ملیشاو دغه کمپونه هغې قبایلي سیمې ته چې وسلوال طالبان او د القاعده غړي پکې پټ دي ډېر نږدې پراته دي. د دې حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلې دي. د دوی یو ویان ازادي راډیو ته د ټلیفون پر لیکه وویل چې د تلاشیو پر دریو پوستو یې حمله کړې ده او درویش عسکر یې تښتولي دي. د 13 اگست په میاشت کې وروسته له هغه چې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د باجوړ په سیمه کې د وسلوالو پر خلاف جګړه کې 15 عسکر لا درک شوی دي، پاکستانی طالبانو داسې یو ویډیو وښودله چې په هغه کې د ګڼ شمېر عسکرو سرونه غوڅ شوي وو. په تیرو څو اونۍ کې د پاکستان په شمال لویدیځ کې وسلوالې حملې ډېرې شوي دي. په دې جمله کې تېره شنبه په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د غړیو د غونډې پر وخت ځان وژونکي حمله وسوه چې پکې د ایالتي وزیر بشیر بلور په شمول 9 کسان ووژل سول. پاکستاني طالبانو د دغې حملې مسؤلیت پر خپل غاړه واخیست او زیاته یې کړې چې د حملې اصلي هدف وزیر و. دوی ادعا کړې ده چې د خپلې ډلې د یو شمېر مهمو کسانو په جمله کې یې د یوه مشر د مړینې غچ واخیست. بشیر بلور د وسلوالو پر خلاف په زغرده مخالفت کاوه. د اجانس پوینا د پاکستان په خاورې کې د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو عملیاتو پر خلاف جګړه کې له 3000 څخه زیات اسکر وژل سوي دي، خو پاکستان د امریکا د هغه فشار په وړاندې مقاومت کوي چې وایي د هغو وسلوالو د لمنځوړلو لپاره لا زیات اقدامات وکړي چې په پاکستان کې پټن ځایونه لري او له هغه ځای څخه د افغانستان پر ضد عملیات تنظیموي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو د ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو، خو د نن ورځې لپاره زموږ یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 100.5 باندې اوریدل شي. ملي هراري در سره په بل